ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و سرفرازیتان هستم. فراموش نکنین که در جریان 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی نشر میشه. حتما در جریان هستین و از رادیو آزادی در مورد حملات اخیر تروریستی در پاریس شنیدین. در این حملات حدود 130 تن کشته شدند و مسئولیت حملات داعش به دوش گرفت و حال قدرت های جهان به شمول روسیه اقدامات علیه داعش در شرق میانه شدت می بخشن. چی فکر می کنین که حملات اخیر در پاریس کدام تأثیر بالای حالات در افغانستان خواهد داشت؟ گزارش ها از موجودیت داعش یا بهتر بگویم قد علم نمودن و گسترش فعالیت های داعش در افغانستان حکایت می کنن. ولی حال بعد از حملات پاریس اگر توجه جهان روی مبارزه علیه داعش در سوریه و عراق متمرکز شود، در افغانستان چی خواهد شد؟ همین مسائل در جریان 2 ساعت آینده مورد بحث قرار میدیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در خبرهای جهان دو لحظات بعد از ستار فروخ خود شنیدین که صدر اعظم فرانسه از خطر یک حمله بر این کشور با استفاده از سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیکی هشدار داده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم بیدا و برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. مقامات امنیتی در ولایت بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان بدخشان عقب نشینی تکتیکی کردند. حکومت افغانستان میگوید در رابطه به بهبود وضعیت مهاجرین این کشور در پاکستان با مقامات آن کشور در تماسند. و شماره از منتقدان حکومت افغانستان بر کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد دارند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی در ولایت بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان و بازار این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. سخیداد حیدری، آمر امنیت قماندانی امنی بدخشان، امروز بر رادیو آزادی گفت که در اطراف این ولسوالی جنگ ادامه دارد و عملیات هوایی به هدف از بین بردن مواضع مخالفین مسلح به دلیل نامناسب بودن وضعیت جوی آغاز نشده است. آقای حیدری میگوید که مخالفین مسلح روز گذشته بالای این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه آن 11 تن از آنان کشته شدند. و رقم تلفات نیروهای امنیتی را تا کنون 3 تن به شمول مدیر امنیت ولسوالی یمگان میخواند. با این همه طالبان مسلح ادعا میکنند که ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در رابطه به بهبود وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان همواره از طریق سازمان‌های بین‌المللی و مجراهای دیپلماتیک با مقامات آن کشور در تماس بوده است. سعید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، امروز به رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان مطابق قوانین بین‌المللی در کشورهای میزبان دارای حقوقی اند که حکومت افغانستان همواره تلاش نموده تا به آن رسیدگی شود.
خاطر بهبودی وضعیت افغانهای مهاجر در داخل پاکستان در تماس هستیم و انتهایی که افغانهایی که در داخل پاکستان می باشند با در نظر داشت حقوقی که قوانین بین المللی برشان فراهم کرده، پاکستان در این قسمت افغانهای ما را همکاری کرد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی دیدبان حقوق بشر در یک گزارشش موارد متعدد بدرفتاری و خشونت پلیس پاکستان با مهاجرین افغان را مستند سازی کرده است. و خبر اخیر این که شماره از منتقدین حکومت افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی نه تنها موفق به حل چالش‌های امنیتی و اقتصادی نگردید، بلکه این مشکلات در حال افزایش است. لطیف بدرام، یک عضو ولسی جرگه که امروز از آدرس اپوزیسیون حکومت در کابل صحبت میکرد، گفت که کارکرد یک ساله رهبران حکومت سبب افزایش ناامنی‌ها، بیکاری، قاچاق مواد مخدر و فرار جوانان به بیرون از کشور شده است. در این حال مسئولان حزب کار و توسعه افغانستان نیز در این نشست ادعا میکنند که نامنی ها از ارگ ریاست جمهوری سرچشمه میگیرد و مردم عام قربانی حکومتداری ناسالم شده است. اما مقامات حکومت افغانستان از ابراز نظر در مورد این اظهارات خودداری کردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم میکند.
صدر اعظم فرانسه از خطر یک حمله بر این کشور با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی و بیولوژیکی هشدار داده است. مانوئل والز امروز پیش از یک رأی‌گیری در مورد تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در فرانسه به اعضای پارلمان گفت: ما هیچ چیز را نباید رد کنیم. در حملات هماهنگ به تاریخ 13 ماه نوامبر در پاریس 129 تن کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله‌ها را به دوش گرفته است. تا هنوز معلوم نشده که طراح مسنون این حملات در جریان عملیات دیروز پلیس در شمال فرانسه کشته شده است و یا خیر. گروه دولت اسلامی میگوید که دو تن از گروگانان را که شامل یک شهروند نروژ و یک چینایی میشوند اعدام کرده است. مجله دابق مربوط به این گروه تندرو به روز چهارشنبه تصاویر جسدهای این افراد را نشر کرد. به نظر میرسد که این اجساد از اولی جان گرمسکارت اف استاد و فان چنغوی باشد. در این مورد که این دو تن چه زمان در کجا و چگونه کشته شدند جزئیات دادن نشده است، اما ظاهرا مورد اصابت مرمی قرار گرفتند. ارنا سولبرگ صدر اعظم نروژ گفت که هیچ دلیلی برای تردید داشتن در مورد این ادعا وجود ندارد. او این کار را یک عمل نفرت انگیز و وحشیانه خواند. وزارت خارجه چین گفته است که گروه تروریستی نه به کرامت انسانی و نه هم به موازین اخلاقی احترام میگذارد. در همین حال مقام‌ها در نیویورک تلاش کردند تا ترس و هراس را پس از آن کاهش بدهند که یک ویدیوی تازه گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد که این شهر آمریکا هدف یک حمله تروریستی قرار دارد. بل دی بلسیو شاروال نیویورک و ویلیام باتن کمیشنر پلیس به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که این ویدیو تهدید مشخص و موثق را در بر ندارد. دی بلسیو به باشنده های نیویورک را تشویق کرد که به کاروبار خود به گونه عادی ادامه بدهند. گزارش شده است که روسیه و چین توافق نامه را امضا کردند که بر مبنای آن مسکو 24 جت جنگی سو-35 را بالای پکینگ به فروش می رساند. سرگی چیمزوف رئیس شرکت دولتی روستک روسیه امروز از امضای این قرارداد خبر داد. او افزود که چین با این معامله با روسیه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار اولین خریدار خارجی جت های سو-35 به حساب می آید. سو-35 پیشرفته ترین تیاره نظامی روسیه است. روسیه در سال 2014 پس از ایالات متحده آمریکا دومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان بود. آناتولی سیاکین رئیس شرکت دولتی صادرکننده اسلحه روسیه ماه گذشته گفت که روسو برون اکسپورت طی 15 سال گذشته به ارزش 115 میلیارد دلار به 116 کشور اسلحه فراهم کرده است. و یک مرد مسلح پس از کشتن 2 سرباز و زخمی ساختن 5 نفر دیگر در حومه سرایفو خودکشی کرد. این فرد پس از آن دست به کشتن خود زد که پلیس خانه ای را که او در آن پنهان شده بود محاصره نمود. رسانه های سرایفو این حمله کننده را پیرو جنبش تندرو سلفی خواندند. دراگان مکتیک وزیر امنیت بوسنیا بر رسانه های این کشور گفته است که حکومت پس از این رویداد جلسه اضطراری را برگزار کرد. نزدیک به نصفی از 3.8 میلیون نفوس بوسنیا مسلمان است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه در امواج آزادی را با میزبانی همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد دنبال کنید.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تأثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم سلامونه خپل ملمنو تاسو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل چې د فرانسې حمله او د هغې اغیز په افغانانو چې په اروپا ته راځي او په افغانستان کې چې حالات دي، په هغې څه اغیز لري؟
بله، مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان صاحب ودید صافی، استاد فاکلتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه و آقای نادر فرهاد سخنگوی یونسیار هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد، مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردی.
بله، یو چم تیار کردی تر چود بحث لپاره یو زمینه پی برابر کن.
خیلی، اول امون با هم بشنیم.
د پاریس وروسته یو بریدونو یو ځل بیا د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی، خپل هوایي بریدونه زیات کړل او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدې شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې څو کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو سلګونه زره اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلی دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلی دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلار کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې په پاریس کې بریدونه شوي، د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
چې سمدلاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یو ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې په سختي وشي.
افغانستان چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بېساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغېز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن همدا پوښتنې مطرح کوو.
تشکر آقای رضوان مراد. مهمانای محترم، مجددا احترامات و سلامهای ما را قبول بکنین. استاد صافی، چی گفتنی دارین؟ سیب در بین ما یک اصطلاح میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدان بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه سیب توجه جامعه جهانی به مسائل دیگه جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میره. سیب بفرمایین چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار از صاحب. بعد از تقدیم احترامات به شما، به میهمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگر دنیا و در افغانستان هستند، حرفی است نظر صاحب محترم که با آن که جهان هنوز به جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت خصوصا بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، این به طرف یک دولت به صورت تکفردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است، و مسائل کنترل میکنه و به سطح جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده امریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را هم روسیه را و هم چین و تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادامه کردن، حتی وزیر داخل وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امرایشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبان را به حیث شاگردای از اونا میدانستن مبارزه را آغاز کردن و ای را ختم نکردن در افغانستان، عراق را آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر از بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروزه که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد.
تشکر.
وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلات که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی میخواین که نشان بتن خود که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر از یاد من استاد.
سوال های بود باز
من سوال ها. تشکر استاد. دکتر صاحب اکبر وردک تاسی په فرانسه کې هسته ک لنور خبرو مخ کې مداوی چې اوس په فرانسه کې حکومت او د حکومت د دې هواد سیاسي ډلې څوډاند وینه کوي چې پیشنهادونه لري د توریزم پر وړاندې جګړه کې. فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریه کې په جګړه کې ښکېل او هواد ده، دوی څه غواړي؟ په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟ زه خو لار څه
نه مخنه ولا هغه ورسره باید دغه وایم چې سم د لاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په ډېر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وکړی شي د تهدیدونو سره مخ شي. لومړی یې تهدید په داخلي سویه باندې دی چې د فرانسې په سرحدونو کې دننه هغه ګروپونه چې احتمالا به نور هم په فرانسه کې تر ننوتلي وي او نفوذ به لرلی وي دغه مخه ونیسي چې نور تروریستي عمل ته سره ونه رسوي او په خارجي سطحه باندې کوشش کوي چې داسې یو ډله په بین المللي سویه باندې جوړه کړه چې په سجمي ډول باندې وکړی شي چې په داعش باندې حمله وکړه او تضعیف کړی شي، ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داعش د منځه وړلو یا لااقل د تضعیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د دې خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي. کله چې په پاریس کې حمله وشوه فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر ول چې فرانسه له تروریزم سره په جنگ کې ده، که په یاد وي کله چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله شوه هغه وخت کې جورج بوش ویلی و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې ده او بیا ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو، عراق شو، ډېر نور مملکتونه شول. آیا فکر کوي چې فرانسه به هم دغه شان پر مخ لاړ شي؟ یعنی دغه دواړه اعلانونه، دواړه پیښې یا دواړه واقعې هماغه شان شاید پایله ولري لکه څنګه چې د 11 سپتمبر حمله ولرله؟
دغه خو په مطبوعاتي سیاسي محافل کې د نورستاني حملې چې فرانسه کې شوې دي ته با په واضح ډول باندې د امریکې د 11 سپتمبر په سره شباهت ورکول کی، مګر سمدلاس خو فکر کوم چې خارجي هیوادونه په ډېر سرعت په تېره تېره په روسیه او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده، داسې نښې نښانه نشته چې دوی دې بیره ولري چې فرانسې سره یو ځای داعش په ځپلو کې مرسته وکړه. او دا خبره به په څو راتلونکي ورځو یا هفتو کې معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه هلې ځلې چې سمدلاسه یې شروع کړي دي کومه نتیجه ورکوي او که نه.
بله، خب محترم آقای فدا محمد نظری، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ من سوال قسم میخوام تره بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن، حتی کنفرانس موجی 20 در ترکیه بود، دوم رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائله. حالا از نقطه نظر شما چرا اعتمیشه مثلا در افغانستان در ظرف 10-12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه دیگه اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد؟ نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام تاستا و گران اوریدونکو ته، په دې باره کې خوزه فکر کوم چې مسئله ډیره روشانه ده. د افغانستان فرد، د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتله کېدو نه ده. د افغانستان انسان که دوه یا درې زره ډالره قیمت لري، د فرانسې انسان یو میلیون قیمت لري. دا یو. دوهمه خبره داره چې هغه یو منظمه جامعه ده، هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتلل دي، نو ځکه پر فرانسه باندې حمله کول ډیر تفاوت لري. هلته که تاسو چې در مخ وویل چې د 11 سپتمبر سره مقایسه کړله، که څوم اهمیت بیا د 11 سپتمبر په اندازه نه وي، اخو بیخي یو آغاز و پیل و، لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې. اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې دغه پر جنگ باندې د امریکا او د فرانسې، یو بل نوی عنصر هم باید یادونه باسو چې هغه روسیه ده. په نور ټولو کیسو کې به اروپا د خپل امریکا د خپل اروپایي متحدینو سره وه، اما اوس دې په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش او سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسی پټولای. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه هم شامل ده او باید یو ائتلاف وي. اما په سوریه کې چې دی بمباردمان کوي، هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځ څخه یوسي. اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اس راوځي دی، دا په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډیرو وروسته پاتې هیوادو کې یو د اوږدمهالې پاتې شوې ولري، یعنی ډیر خلک به پاتې سي. هر وخت یو ایدیالوژي مفکوره شي یا بد نوې خبره را پیدا شوې ده، بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځه دستي په دستي نه ده تللې. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنگ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تیره ورځ ما واوریدل، پارلمان کې نه چې د ښاروالیو نمایندګان ښاروالان چې راغوښتي وه، په هغو کې د حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کړي. او د بلې خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوې عملې په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراری حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډیره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډیر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و دي او وي به دا و هغه ته باندې ورکوي.
بله، نظری صاحب محترم،
داسې فشارونه وارد کی.
بله نظری صاحب محترم، د مهاجرو خبرو، بله د مهاجرو خبرو ته پام دې خبرونه کې اورست را شو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو. استاد صافه، داعش چې په فرانسې حمله کړي فرانسوان او خپل دایښ شوی چې دا دایښ شو دایښ له سوریه او عراق پاسه دی، یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نه رانغه او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړي، متحده ایالاتو حمله وکړلې، صدام چپ کولته د بشار پسد باندې نور ډلې مصالح کړلې. ایا فکر نه کوي چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک باید الاقل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي چې یو څه اشتباه ګانې یو څه خطاګانې غټو حکومتونو غټو قوتونو کړي دي چې دغه سي بلاوي په نامه د کله دایښو کله القاعده تی نه راوچتيږي؟
ډېر مهرباني، ډېر ښه سوال ده رضوان صاحب. خبره دا ده چې دوی د ډېر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختگی یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلې دي، لکه موږ او تاسو که د عربو پسرلی ته نظر واچو او واقعاتو ته، اکثره هغه مشران د غرب ملګری وو، دوستان وو، 40 کاله 30 کاله په قدرت ناستو او دوی په څول وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایډیا د خپل ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي چې دغه سه مسائل ونه زیږيږي، لکه د انډرګراوند یا برالا مسله قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي. جوامع کا اقتصادي او سیاسي لازه ویښ او بیدار او اسوده وسات خپل خلکو ته خدمت وکړي، غوی به دا ځای نه لري. مګر په هر صورت لکه څنګه چې د بوش اشتباه وا او غول اوس جګړه نور ختمه ده، د کومونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جهان سره شروع ده، او دا لوی اشتباه و. دا خبره اسلام پایز دی او مذهب، هر بل مذهب پایز دی او مذهب، یو بل ته باید احترام وکړي او شته دي او منل شوي دي د دې څو قرنونو رئیس. نو په دې لحاظ اسلام مسلمانی که غیر مسلمانی چې دا سړی وژون کوي چې دا ترهګری هغه تروریست ده، دا چې نوم طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی، دا صرف نمونه دي. په دې نوم یو وخت پورې دوی کار کوي چې اچا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي، هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا یې پخپله هم وژني، او بیا کیدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو ریکو کې دوی په بل نوم د غیر سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کی ترڅو نوی اهداف خپل تر سره کی. نو کیدای شي چې دغه خلک کداسه نه وي او داعش رښتیا که مسلمان ګروپ وي، نو هغه اعمال ته چې موږ رسنیو نو اورو دې سر ته ورکوي هیڅ مذهب کې نشته، څه خاصه په اسلام کې، حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ته رسوي. نو کیدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب بی وادونو خلافت ورته ورکی او دا اصلاح کی، کیدای شي چې دا یو بین‌المللي استخباراتي پروژه وي او نور اهداف ته پایز دی وسیله دوی د لارې ځان ورسوي، او کله واره دا مار په خپل د دوی د ځان بالا کیږي، دا سه عملات متمدن هیوادو کې کوي.
بله، خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از اعلانه به شنونده محترم ما شماره تلفن اعلان میکنیم، شماره شنونده عزیزان میتونن به برنامه اشتراک کنن، اظهار نظر بکنن.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. آله شماره تلفن به تناستاس تا میگم 0799-203-540، شماره دو ما 0700-822-755. بله شنانده ایز بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما ظریف نظر، رضوان مراد، مهمانان محترم و شنوندگانتان. مولد نیازی هستم از فاران امرتان در خدمت.
آقای نیازی خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما. یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم. ببینید که شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است، ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنین که داعش کیست، در کجا تولد، تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف کیها تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاخه است. ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای به نحوی عرب و بالاخره تا ما میتوانیم که غربی چی شد، تنویر و تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد. دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود؟ نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن، آنها به سقوط تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این طریق شکست دادن. و پرسیم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد. پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود. پس اینها به نحوی چه کردن فرانسه را البته یک کم و بالاتر
دیره. مننه نیازی صاحب، دیره مننه، تشکر عطایی صاحب نه بلکه نظری صاحب موږ سره ملمه ده، فدا محمد نظری صاحب ستاسو پختن هغه ترجیح ده، ډیر زیات مننه. یو بل اوریدون که هم خلو نظر صاحب.
بله شنوندهش بفرمایید صاحب. بله
و علیکم السلام. شیرین آقا ورورا مهربانی خپل نظر څرګند کړه.
ما په نظر لا نظر خو موږ چې د ټول امریکا کې بسم الله تعالی سره موږ خپل د کوم کارو او وو چې فرانسې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسې خرګانو کار تاسو چې د فرانسې مسلمان ملکاتو کې دی او هغه پیدا کی جنایتو کې هغه مسجد ګناه مسلمانان په شهادت ورسېږي دا خپل فرانسې او د امریکایانو
یعنی شیرین آقا ورورا کم کسانو چې پاریس کې حمله کړی ته وایي چې دا فرانسویانو مسلمانان نه وو؟ ډېره زیاته مننه، ډېره مننه شیرین آقا ورورا. یو بل اوریدونکی هم خلو بیا به مېلمنو ته مراجعه.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام نظر صاحب، امیر خان هستم از سویس گپ میزنم.
بله امیر خان،
عزتمن و محترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختن از محترم صافی صاحب نده. محترم صافی صاحب، باید تاسو تا چه پکر ده چه داغ نفرت که کم رو پیدا سوای ده ده غربیان و ده مسلمانان و پمانس که دوی تا چه پکر ده چه چه وکی چه ده سه دیم غربیان فرانسایان لا ده دنمارک و لا ده امریکا و لا ده پیغمبر علیه السلام ده سه چه خطایی ده دوی نوست وی چه سپکر وست مجالی چه چاپ سه ده سه دوی تا چه پکر ده آغا دیس کلا چه کم ده اسلام پمانس که ده کاتولیک و پمانس که دوگو خلق و پمانس که یو مینه و محبت و نن خو که پکر وکو ده دنیا اکثریت ده وینه ده یو لفلاک لفلاک ماجر سه ده کم وقت که جرمنی ونی ولا افغانان د غمر په سر اغلاتیا نوی زره د میاشتې رځي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه په کار دي؟ څه داسې نه څه دغه د یو د وچو سره لندم وسوځي. بله پوښتنه به دا ده د پوتین یو خبر چې پوتین کړی و د روسیې جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څلوېښت ملکونه مرستې ورکوي، وسلې ورکوي. آیا دغه ملکونه څوک دي؟ مسلمانان دي، غربیان دي؟ په دې باره کې که نظر په واچوئ مېرم.
ډېره زیاته مننه امیر خان نوره. نظر صاحب اوس به مېلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي.
بله میمنه محترم، به نوبت اول آقای نظری یک سوال متوجه شما بود، به خیال معموره اگر جواب بدین.
سوال خو په دې ترتیب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو، اما اروپا هم البته اوس تاریخ لري، اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیته ته ځغیږو، کله چې موږ د اوسنی ژوندون ته ځغیږو، نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولات او مرکز فرانسه وره، یعنی د فرانسې د انقلاب څخه ډیر غټ خبرې راټول شوي دي. تبلی خو هغه داس یو خبره ده چې دارم میگه بمان داشتم و میگه بمان دارم بگی. اوس خو دی په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی، یو جهان دی، او دی د خپل خلکو د پاره د دیموکراسي او ازادي د پاره ډیر څه کولای شي. موږ یو غریب ایواج یو، موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار ور نه دی. اما د دې خبرې څه هم نسکه انکار نس کولای چې زموږ اوس ساده مړی د دې تر لاس لاندې د عسکرو معاش مو د دې تر لاس لاندې د دولت مو دې را جوړوي. نو دا یو تاریخي واقعیت دی، په هر صورت تریخ واقعیت دی، بد واقعیت دی، د منلو نه دی، اما واقعیت دی، پر واقعیت باندې سترګې نسي پټېدلای. بل خبره د داعش مسله ده، زه به په دې باره کې دوستان ته فقط یوه خبره ورته وکم چې ټوله دنیا دغه چې د ټلویزیونو راډیوګانو پر خوله ده چې داعش او ضد داعش دی، د ټوله دنیا مسلمانان او د ټوله دنیا عیسویان او د ټوله دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي. اوس هم د اروپا د کې د میلیونونو مسلمانانو حتی که ووایم میلیارډ ته نږدې مسلمانان چې وجود لري، دا هغه ځای د خلکو سره ډېر ښه روابط لري. زه د یو د او خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم، په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي. دا خبرې د یوه سلسله ګروپو و ډلو سازمانو د خوا څهسته، مثلا داعش و ضد داسې په اروپا کې ډېر راست کسان شته چې د دغو خبرو ضد دي. اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی. کله چې یو ماهی په څا کې وي، هغه دا د څا اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده، په داسې حال کې چې داسې نه ده. یعنی هم دوستي شته د مسلمانانو او نورو ترمنځ، او هم دښمني شته البته د ځینو حلقو ترمنځ. زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کلا هم وکړو. هغه دا چې دوی پوهېږي، دنیا پوهېږي، موږ پوهېږو، دنیا مو پوهېږي. موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي، دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي. په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک یې حلال کړي، یعنې په مسلمانانو کې زه شیم. موږ څه کوم مقصد؟ البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده. په مجله کې یو عکس راوستلی دی، یو بل ځای کاریکاتور راوستل دی، دا د دوی د قوانینو سره دي. اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي. په ایران کې هم داسې څه ویلي ده. اوس فرانسا کې د ایران رئیس جمهور راغلی و، یوه میاشت اختلاف پر دې و چې پر هغه میز باید الکول وي که نه، او بالاخره فرانسوان تر دې نه تېرېدل او ایرانیان دا نه کاوه. خو ډېره ساده خبره ده، خو یو څوک چې نه خوري نه دي خوري، نو دا خو ضرور نه ده چې
په
دې وسیله دا رقم یوه سلسله کلتوری خبرې هم شته چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوري توپیر شته، تر څو چې جامع تکامل کوي بخښنه کوي. دا کلتوري توپیرونه ورو ورو لږیږي لږیږي لږیږي، تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې.
بله، په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته، د قرآن کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان، که څه هم چې الله تعالی خپله فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامت پورې، اما په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره څه ستونزه پیدا کیږي؟ ډاکټر صاحب وردګ، تاسو په فرانسه کې یاست، د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې کدرونه آزاد خلک، آیا واقعي هغه هم داسې فکر کوي چې دا حمله د استخباراتي جګړو یو برخه ده او که ملامتي په مسلمانانو اچي؟
نظرات خو البته متفاوت دي، ځکه چې فرانسه یو داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار له یو ډېر تفاوتونه سره لري. یو دلته تفاوتونه آزادي شته ده، او دلته تشویقي چې تفاوت موجود دي، ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي. مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي، مثلا چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا د مهاجرین نه دي، چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې هدف د غرب سره دښمني ده، او د غرب بی تمدن سره یو تصادم دی. او علت یې هم دا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي، او د دې وروسته پاتې والي علت یې اروپایی جامعه باندې غاړه باندې ور اچولی، نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي. مګر په خپله په اسلامي محافلو کې، د فرانسې په اسلامي محافلو کې، ما ډېر ځله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري، او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي. په عراق، سوریا، افغانستان، نو لیبیا او په مالی هېواد باندې د غربي قواوو بدون د کوم بین المللي تجویز مجوز نه د دوی حملې سړي ته مثال ورکوي چې څوک خپلو خبرو ته دی واقعیت بنا ورکړي. نو دی وایي چې دا د غرب نادلانه رویه حل نشي. د اسلام په تېره تېره د اسلام د افراطي ګروپونو د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي او په نظامي عملیاتو باندې دا شیان نه خاموشېدی شي او نه دمنستلی شي.
ډېره زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعض سوالا متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره وار یک چیز در فکرم رسیدم، مورم بگویم که ما دمی بعد از عساکر شورایی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند ماهات بر آمدیم به ایران، رفتم از ایران پاکستان. در وقت تمام میدیا مجاهدین در وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قنفر امروز ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم. اصلا مفهوم ترور رو نمیفهمیدن مجاهدین در اون دوران. باز ما که کتشان صحبت کردیم گفتیم مورد شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بزد تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خب گفتیم خیلی جهاد استفاده بکن. یعنی تا یه بیگانه بودن. یک استاد محترم یک دست بین المللی هم میدیای بین المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن و مسئله غرب هم صاحب یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید. روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه صاحب موشا رقص میکنن. از او خاطر رفتن صدام زدن اونجا حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگاه ایجاد شد، هر کس هر چی که بخواد بکنه. باز رفتن در لیبیا این کار کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات صاحب در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگین صاحب؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اصل ریشه حرف برای شما را بردین و مجبور هستیم که سر از این صحبت کنیم. منتها البته کم حوصله میخواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که داعش ها کیستن و از عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن، و آقای شیر آغاز تگا گفت که فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یا را تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بیشار مشکل خود بود بر ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی‌ها و یا بعضی ها یهودا را بگن دست دادن و در واقع اون روز فرانسه فرانسوی ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شوه و هم تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که هست، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت‌های خود به نام گروپ ها پیش کردن، فعالیت های از این هست. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سر غرب در مجموع تا امروزه از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ بین‌المللی سوسیالیستی باعث سیستم‌های متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، به اصطلاح روش کردین در سطح بین‌المللی که نظم بین‌المللی رو نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از او صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور زیاد تان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجا انجام دادین که امروز کنترلش کرده نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده دیم قرن بعدی را برای خود به دست بیاره. اینا باید توضیح بکنن، اینا باید اکشوره خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده. از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از اینا ایست که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه او مخالف خدا ختم کرده نمیتونه، تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نباین. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده. همین قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریول اجراس چرا از او راهای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. همینجا آقای وردک، روشنفکرهای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اعتراض میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو، حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازو خاطر یک استراتژی مشترک از رای مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلاف میشه اینا باز به راه های الترناتیف فکر میکنن. شما چی فکر میکنین؟ تا چی حد روشن فکرای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از یه حق ویتی خود تیر خواهد شدن نخواهد شدن؟ نظر شما در مورد چی هست؟
اگر به نقطه نظر پرتیم که شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان ریکار شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن، حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجوده سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجوده قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشه. اگرچه در این وقت آخر تاریک شما اطلاع دارین یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شده و ممالک دیگه که رول عمده در مسائل جهانی داره عضویت شورا را به دست بیارد، مگر ما فکر میکنم هنوز مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت این تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعد از شورا هنوز منطق زور روی کار است. در بعضی موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده و اقدامات به اصطلاح پخول سر انجام شده.
دیر زیاد تمنونه دکتر صاحب. نظر صاحب، یو اوریدون که پا سکایپ کده چون زنگ وحل فهم نورانی، مهربانی او که او رو رب چه نظر لاره خپل نظر و پختنم مطرح کنه.
سلام علیکم محترم تاستا مراد صاحب او نظر صاحب تخپل نیک هیل او سلامونه وړاندې کوم. فهیم نورانی نه بنا ما اسکیپ لاره تاسو سره د لغمان نه
مهرباني.
او نظر خو میدا ده چې تاسو ګوره چې په افغانستان کې چې کوم داعش دی، دا خو د غز داعش سره کوم اړیکه نه لري، ځکه دا د پاکستان او امریکې پروژه ده. او راغې د فرانسې موضوع، تاسو وګورئ په فرانسه کې د مسلمانانو ډېر زیات بې عزتي کېږي، مګم اکثره زه خو پخپله په دې عقیده نه یم چې دغه داعش عموما کوم ځای نه چې دا زه خو په دې عقیده نه یم چې بعد دا به د مسلمانانو هغې، ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دي، غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کړي. خو بیا هم چې زه دا هغه ته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته نورو کفارو ته چې تاسو خپل که غواړئ چې دغه بریدونه بند چې تاسو مسلمانانو سره خپلې اړیکې ښې کوي تاسو وګورئ دی زموږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړه او د هغوی کارتون یې خپور کړه مګر د هغوی حکومت هېڅ هم ونه کړه وی ویلې چې دا آزادي بیان ده آزادي بیان خو دا نه ده چې موږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم سه فقط یو پښتنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کومه استخباراتي اډه شو وه شاید فرق درلودی هلته هماغه سې خلک مړه دي څنګه چې په جاغوري کې هغه ښځه مړه وه هماغه سې خلک مړه دي چې په شینوارو کې مړه دي یو دقه صبر وکړه فرض وکړه که تاسو په ستا په لغمان کې یو فرانسوی راغلی وي او هغه فرانسوی ته تا ډوډۍ ورکړې وي در سره اوسېږم او سبا پاڅېږي په لغمان کې په تا باندې ډزې وکړي څه ورسره کوي
سمد مراد صاحب زه در سره موافق ما خو خبره ده چې د همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو هغه ونه که مخنیوی ونه که چې زمونږ د پیغمبر کار وکړو زه زمونږ د پیغمبر کارتون خپور کړو زه وایم چې دا حمله ډیر ښه کار شوی ده او زه تاییدوم وم
ډیر زیاته مننه
شکر بله خب نظری صاحب شما چی فکر میکنید نال دمی کنفرانس که 20 مملکت بین المللی در ترکیه یک جای شده بودن در اونجا مهمان های که اشتراک کرده بودن تمام رهبرها به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتژی منظم بین المللی به کار است بر مبارزه بر علیه تروریسم این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره و یعنی تروریست تروریست است دلش که بر ضد افغان باشه دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی ایشه و نظر شما چی است به مورد
بله تشکر نظر صاحب فقط تر دیدر مخه فقط د نورانی صاحب یو خبرې ته یو خبره کوم
مهربانه
جدل ټول نظر ته په احترام سره هغه د دې چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ورمش په وویل چې دغه عملې سره سره مش ډیرش زره مسلمانانو ته ویې بیا تکراروم چې دیرش کسه نه دیرش و زور مسلمانان تا موش دا نوی پناور کو نو موش که دیوی خواه دیوی سسله بد عمال دا زنو محابیلو پا نظر که لرو دا هم باید ایره نکو چی دا دیرش و زور کس تا پناور کول دیره ساده خبره نده اوس براس استاسو خبرو تا اغا خبری داجی چی اختلاف د امریکا او روسیه یو عینی اختلاف دی دا اختلاف پا اوکراین که دی دا پا سوریه که دا حافظ الاسد پر پاتیه دو دی دا پا عراق پر مسائلو دی دا پا نور و بین الملی مسائلو دی دا دا اتحاد شوروی و روس تا دا روسیه پر انزوا دی پا اصطلاح دا دا سکسی دی البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای د پاره راغلي وای نه د جهاد د پاره راغلي وای نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وای دا بالکل ساده علی په بعد د سیاست او نه اوس چې دی په فرانسې کې جنگیږي مثلا روسیا د دې لپاره جنگیږي چې هلته د مسلمانان ساتي بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وشي چې د اتحاد شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم پوتین یم روسیا ستا او داد اتحاد شوروی یو وارث دی په اصطلاح دا یو خبره ده د دا رقم پیښو لکه 11 سپتمبر او دا رقم پیښو لکه د فرانسې تاسو دا خبره مې یروي چې فقط وې مې چې په شاوخوا کې درمخه په مراکش کې هم دا رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل حال ته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه و چې باید د داعش موضع بمبارد شي خو بیا هم هلته نوکي محافظه کاري وسوله ولځه چې بیا دوی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي د هغه شدید بمبارډمان څخه یې مخنیوی وکړي زه فکر کوم چې د داعش لپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډیره ضرور خبره ده ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او په خپل پر حافظ الاسد روسیا ډیر نفوذ لري هم داسې د ایران نقش او د لبنان نقش به تاثیر نه دی او الته خو باید دا کار اتمن وسی لیکن په هر صورت د جی 20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانج و او الته ټول خبرې هم د فاتحه او د احساساتو و او د فرانسې الته اشتراک هم نو کړی نو په دې خاطر زه دا بولم چې دا کار خو باید وسی، دا شونې دی، اما یو اوږده لاره په مخ کې ده. ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې خبرې نه وي. خبره دا ده چې باید په سوریه کې سوله راسي او دغه هیواد بیرته یو منظم هیواد سي.
بله، سوریه کې سوله راځي، عراق کې سوله راځي، خو موږ او تاسو ته لومړیتوب زموږ او تاسو خپل وطن لري. په افغانستان کې به د داعش پر ضد د فرانسې حمله پر مبارزه چې کومه مبارزه په افغانستان کې کیږي پر دې کوم اغیز ولري؟ کنه صافی صاحب پوښتنه مې ستاسو نه ده. او بل خبر دا چې لکه مخکې چې هغه نورانی صاحب له لغمان نه تلیفون کړو چې هغه زده د فرانسې کې چې حمله شوي دا تاییدوم او د مسلمانانو خلاف دسیسې دي. پوښتنه دا پیدا کیږي صافی صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه دسیسه کیږي، نه په اندونیزیا کې کیږي، نه په ماليزیا کې کیږي؟ او بل دا چې چا ته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیره دانه ده، اسلام د بیگونه انسان وژنه نه مني، قران کریم دا نه وایي، د بوکو حرام تعریف ورته وکړو، د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو، د داعش تعریف ورته وکړو، د چا چا نه سپیناوي وکړو؟ فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کیږي په ډیر شانو کې خکیل ده، دغه موضوع یو طرفه کې چې زمونږ دین زمونږ عقیده دا شنه ده بلکه دا خپل اهداف دي د بلچا؟
ډیر مهرباني. خبره خدا دا چې اول کا د محترم رور فهیم نورانی چې د پختره وکړه چې دا پروژه د امریکا او د فرانسې او د دې د اسلام پر ضد، خبره دا دا چې اسلام دومره ضعیف نه ده چې دا هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم دغه په ضد مبارزه وکړي. یعنی څه د پاره اسلام څوک له منځه وړای نشي د جهانه. ډېر قوي دولتونه لري، ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري. خپله غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي، کار پکې کوي او وجود لري. مسلمانان ځکه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري، ښه خوشحاله دي، ښه خپل مطالعات هم کوي او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري. نو آیا که ووایو چې دا پروژه د فرانسې یا خپله د امریکې د خوا دي د اسلام پر ضد باندې، نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د په جهاني سویه؟ آیا باید دا اسلامي دولتونه د امریکې او د فرانسې او داسې هیوادو په ضد چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي ودرېږي؟ او که داسې ګروپونه چې په اسونو په موټرسایکلونو په غرو رغو ګرځي او بېګناه انسانان وژني، دوی به د اسلام نه دفاع وکړي؟ یا مالته هم په همدې هیوادو کې هغه اصلي نظامي لکه تاسې چې مخکې سوال کې ته پوښتنه وکړه نظامي ځایو ځای نشي رسولای او ملکی خلک په رستورانو کې او مکتبو کې یا هلته وژني؟ په دې باندې دوی کولای شي چې اسلام قوي کی په جان کې. فکر کوم چې دوی غلط تفسیر لري او دوی اشتباه کړی دی. یو ورده بیا موضوع مطالعه کی او اصل د اسلام اهداف د مبارزه لپاره رسیدلو یا تحقیقولو د ښه اسلام او ښه مسلمان د پیشرفت لپاره دا لارې دي ولټي چې هغه سلامي زوی نه دي دا ډول جګړو او ترور او دهشت اچولو د لارې.
ډیر زیاته مننه. فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی، دوه دقیقې وخت لرو. ډاکټر صاحب اکبر وردګ د خبرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کوو چې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان پرېږدو، یوازې افغانان، له افغانانو سره څوک چې نوي ورغلي دي فرانسه کې، څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې دغه افغانان منل کیږي؟ د خلکو نظر د هغوی په اړه بدل شوی له وروستیو بریدونو وروسته که څنګه؟
رسمی پالیسی کې هیڅ ډول تعامل نه دی راغلی. که څنګه چې مخکې نظري صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د فرانسې ولسمشر د همدې دغو حوادثو په ترڅ کې راوویل چې موږ به د دې ښځو په شاوخوا کې مهاجرین ومنو، مګر کوم وخت چې په شخصي ډول باندې سړی د ځینې خلکو سره تماس نیسي، د خلکو نظر په کلي ډول باندې خو نه، خو په اکثري ډول باندې بدل شوی دی. او د دې د ارسول لري خپل دولت نه دایل لري شي د ماجل راتګ د فرانسې هیواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي فشار ته محدود کړو او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سره دنه وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي. مګر مهم سوال دا دی چې په آینده کې به آیا دا ذهنیت چې د فرانسې د دولت یو مساعد ذهنیت دی او د فرانسې د اکثر خلکو ذهنیت دی چې ماجل په دې برخه کې کومه ګناه نه لري، خو یو ډار شته او هغه دا دی چې د ماجل په ډله کې هغه افراطي عناصر غرب ته رانشي، لکه څنګه چې ولیدل یو سړی چې ځانمرګي ژوند حملې کړې وه د فرانسې په پاریس کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خبرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبینی چې د مسلمانانو پر وړاندې په